سلامونه او سهار مو په خیر. و بجیش اته بجیش ویل ازادي رادیو د دې سات خبرونه. فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د خوځو د سنگسار او هوایي ته د جسمي سزا ورکولو د لړۍ د پایل پاړه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون نو وخت ویل امه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو حقوقو او ازادیو سره ټکر کې بلل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چاته شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړي چې د خوځو حقوقو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط. په دې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوې چې د نجونو او خوځو سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي. دا په داسې حال کې چې وروستیو کې د طالبانو مشر مولا حبت الله ته یو منسوب غږ کې چې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ، په عام محضر کې نجونو او خوځو ته سنسار او سزا ورکول په اړه خبرداری ورکړل شوی. په دې اړه لډي رشمیر نیوکه وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د غږیز کلب د ټولنیزو رسنیو لري کړ. طالبانو په کابل کې درې خويندې او د هوایي ورور خوش کړل. د هوایي یوې بل خور ته منار رضایت یې رښتیا ازادي راډیو ته وویل چې درې خويندې ورور د پنځشنبې پر ورځ خوشی شوې دي. طالبانو آزاده، نادیا، الها او یحیا رضایی د چهارشنبې پر ورځ د کابل په دشتي برچې کې خپل کوره نیولې وو. د طالبانو د کابل امنیه قومندانې وایان خالد زادران د مارچ په 9 په اکسپانو ولیکل چې له پلټونو وروسته ورته څرګنده شوه چې په وروستیو ورځو کې د هیڅ ارګان له لورې هیڅوک په دشتي برچې کې نیول شوي نه دي. تازه طالبانو دغه کسانو د خوشي کېدو په اړه هم څه نه دي ویلي. قزاقستان او ازبکستان د ترانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې پر دې موضوع د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایف او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت توکایف ترمنځ کتنه کې خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې مزار شریف څخه ریل لار ته پاکستان تر پولې پورې غزرول کیږي. افغانستان، پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقه کړې. د دې پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې ازبکستان وکړ. غور زابل کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 2 تنه مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لاره د دوه موټرو په ټکر کې 2 تنه مړه او 4 ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکو په ختیځه برخه کې د یو موټر د چپکېدو له امله 2 مېرمنې او 2 نارینه ټپیان شوي. افغانستان کې ټرافیکي پیښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل کېږي. او د ترکیې ساحلي ګار تر ډېر پناه غوښتونکي چې یونان ته روان وو ونیول. د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون وویل چې دا پناه غوښتونکي په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو، خو مخکې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یونانی ساحل ساتونکو د ترکیې لور ته وشړل. ترکیې رسنیو د نیول شویو پناه غوښتونکو د ملیت په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ترکیې په اوبو کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 افغان پناه غوښتونکي مړه شوي او نور بېدرکه شوي وو. د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د پنځشنبې پر ورځ په اعلامیه کې وویل چې دغه پیښه د ترکیې په چانه قلا ولایت کې شوې ده او له پیښې 4 تنه ژغورل شوي دي. د وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې وه چې د ترمیم شویو افغانانو د موندلو هڅه وکړي. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغه پیښه دقیقا کله شوې، خو وزارت وایي چې په دې کښتۍ کې شپږ 40 تنه سپاره وو چې ډوبه شوه. رانو اوریدونکو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو نیوز پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوی، خو له هغه وړاندې څو راپور نه واوري. د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومت اوختې شوې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه د جمعې پر ورځ په اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه د پاکستان د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي. د کمیټې تازه ویلي چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې اي سي سي کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوخه له پاکستان ووځي ګنې له هیواده به وویستل شي.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دی د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. د دې کمیټې غړي او په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزی کاکړ تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو له بنسټونو هم هیله لري چې له پاکستانه د افغان کډوالو له استلو مخاوني سي.
د جوائنټ اکشن کمیټي فار ریفیوجیز لخوا څخه چې کوم سټیټمنټ لیکل شوی دی په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زر واپس واخلي چې په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه هم غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل منډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته د پریکړه چې دا واپس واخلي.
د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ په ورستي ورځو کې خبري اعلان وکړ چې موبایل د پاکستان د پالیسي پر اساس د افغانانو په شمول هغه کسان چې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول اوسي باید خپل هیوادونو ته لاړ شي. د کډوالو لپاره د اقدام کمیټې په ورستیو کې وویل چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15مې وخت ورکړی چې په خپل خوښه له پاکستانه ووځي کله له دې هیواده به وایستل شي. د کډوالو د چارو فعال محمد باقر احمدی په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولی. هغه وایي
ګرشن تصمیم بر اخراج
هغه کسان چې د سخت او امنیتی اندیشټو لکبل پاکستان ته تللی د پاکستان د دې پریکړې لکبل اغیزمن کیږي. له بلې خوا افغانستان په یو وخت د 1,000,000 کډوالو د منلو ظرفیت توان نه لري، نو ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ټولنې دي په دې برخه کې جدي اقدام
وکړي.
پاکستان تر دې مخکې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې پیل کړ او 15,500 افغان کډوالي وایستل. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو 2.5 کلونو کې لکونه افغانان په خطرناکو لارو گاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، یو شمیر نور اروپا او امریکا ته لاړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران سیستان او بلوچستان ولایت په دوه ولسوالیو کې د پنځشنبې د ورځې له خونړیو بریدونو وروسته د دې هواد له حکومت او خپل شوی چې ورخپلې تګلارې بیا کتنه وکړي. د ایران د شورای وغړي د دې بریدونو علت د حکومت کمزورتیا او په پاکستان کې د ترهګرو پنازینو بللي. په همدې حال کې د ایران د سنیانو یو مشر له حکومت وغوښتل چې له خپل مخالفانو سره خبرې وکړي. تفصیل دې راپور کړي.
د ایران امنیتی چارواکي وایي چې د سیستان او بلوچستان د حملو په تړاو څو تنه نیولې دي. د پنځشنبې په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په چابهار او راسکولس والیو کې د جیش العدل په نوم ډلې د ایران د سپایي پاسداران او پولیسو پر مرکزونو بریدونه وکړل، چې په نتیجه کې د ایران لشکره لشه یو لستنه امنیتی ځواکونه او اتلس حمله کوونکي ووشل شول. جیش العدل چې د ایرانی بلوچستان سنیانو یو ډله ده ادعا کوي چې په دغه بریدونو کې چې په 50 سیمو کې هم مهاله وکړل د ایران د سپایي پاسداران او پولیسو ډیر غړي وژلي دي. په چابهار کې د روغتون ډاکټرانو ویلي چې لدی بریده 40 ټپیان وروړل شوی دي. په همدې حال کې په سیستان او بلوچستان کې د سنیانو د جمعیت المانزه امام مولوی عبدالحمید د دغه بریدونو په خبرګون کې له چارواکو غوښتي چې د خلکو غوښتنو او نظرونو ته غوږ ونیسي. د ټینګار کړی چې د ویني بهیونی او جګړې مخالف دی، خو له چارواکو غواړي چې ستونزې د خبرو لارې حل کړي. مولوی عبدالحمید ویلي چې باید د ډیرو سختو دشمنانو خبرې هم واوریدل شي. له بل خوا د ایران د اسلامي شورا یا مجلس د ملي امنیت د کمیسیون غړي محمود عباس زاده مشکینی د سیستان او بلوچستان ولایت د حملو په اړه ایرانی رسنوی ته ویلي چې د خپل کمیسیون د سبانه یک شنبه د ورځې په غونډه کې به په دې اړه بحث وکړي. د تور ولګاو چې په ایران کې حمله کوونکو ډلو ته پاکستان پناه ورکوي او پر دې سربیره د ایران د کورنی مدیریت کمزورتیا سبب شو چې دا ډول بریدونه وشي. عباس زاده بیل دي چې د کوم چارواکي نوم واخلي وویل چې باید اړوان چارواکي ځواب ووایي. دغه هم وویل چې باید په دې اړه له پاکستان سره جدي خبرې وشي. د تیر کال د جدي په ورستیو کې د ایران سپایي پاسداران ځواک د پاکستان پر خبره توغندي وبشتل او وی ویل چې د جیش العدل پټنځایونه یې وشتي دي. د ایران دا اقدام د پاکستان له متقابل اقدام سره مخامخ شو، خو وروسته دوړو خو پریکړه وکړه چې په خپل منځ کې به اړیکې نه ترنګلي کوي. جیش العدل یا حق عدل چې په چابهار او راسکولس والیو کې د پولیسو او سپایي پاسداران پر مرکزونو د پنځشنبه په ورځ خونړی بریدونه وکړل، د امریکا، ایران او پاکستان له لوري تروریستي ډلې پیژندل کیږي. د دې ډلې نوم شاوخوا 14 کاله پخوا وروسته لدی وبریدل شو چې د بلوچستان د سنیانو د یوې بلې ډلې جندلا مشر عبدالمالک ریګی د ایران د حکومت له لوري اعدام شو. د ډلې په چیرو 14 کلونو کې په ځلونو په پر ایرانی ځواکونو بریدونه کړی او مرشوبلې ورارولې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
او اوس د نړۍ یو بل کونجه لکه د افغانستان غمیدل یو زورونکې کیسه. په نیپال کې په ډیر شمیر نارینه د بیوزلۍ له امله خپلې ګردی پلوري، هغه څه چې په حقیقت کې په افغانستان کې هم پیښیږي. په دې راپور کې اوري چې په نیپال کې دا او کسانو شمیر چې خپلې ګردی پلورلې په جدي ناروغۍ وخته شوي، او ډاکټران هم وایي د وضعیت د دوی د هیواد روغتیایي سکتور تر ډیر فشار لاندې راوستی دی. دا راپور امید مرزبان چمتو کړی او فریده سیال لولي چې تاسو به د نیپال یو کلي ته یوسي، هغه کله چې د ګرده پلورونکو په نوم باندې مشهور دی.
د نیپال د هوکسی ښکلی کلی چې د هومالیا غرونو په لمن کې پروت دی، د ښکلاګانو تر شا یې تریخ حقیقت پټ دی. دا کلی د بډوډو خرڅونکو د کلی په نوم مشهور دی. په دې کلی کې که څه هم د بډوډو یا پښتورګو خرڅول غیر قانوني کار دی، خو نږدې د هرې کورنۍ یو غړي د بېوزلۍ له امله خپل بډوډي خرڅ کړي دي. یو دیرش کلن سومن یو له هغو کسانو دی چې خپل ګورده یې د 3000 امریکایي ډالر په بدل کې خرڅه کړي ده.
ډیر پور وړی وم، غوښتل مې ځان وژنه وکړم، له یو ملګري سره وژغېدم، هند ته بوتلم، اوس کار کولای نسم. هر چا ته وایم چې خپل بډوډۍ ونه پلوري.
دا دې کلی اوسیدونکي باور لري چې خلک د بېوزلۍ له امله په اسانۍ سره د قاچاق کوونکو لخوا تیرستل کیږي او د بډوډو خرڅولو ته حاضرېږي. ښایي د بډوډو د خرڅولو د وارزو په تړاو عامه پوهاوی تر یو حده اغېز ولري، خو له هم د نیپال اوسیدونکي بېوزله دي. اوس مهال د نیپال ګڼ شمېر اوسیدونکي د کار لپاره د چې وادونو تزي چې ډیرو یې خپل بډوډي خرڅ کړي دي. ډاکټران باور لري چې په خلیج هیوادونو کې ګرمې هوا ته په کتو د کارګرو بډوډي زر له کاره لویږي. جیت بهادر درې کاله په سعودي عربستان کې کار کړی، هغه اوس ناروغه دی.
باید تر سختو شرایطو لاندې په 50 درجه هوا کې می کار کړی وای. د ډوډۍ او بوتلو لپاره مو وخت نه درلود. یو ځل می پښو خولې کولې او پلاره نه شوم تللی. ماته وویل چې بډوډۍ می لکاره لویدلې.
په پکتاپور ښار کې د بدن د غړو د پایون کولو مرکز دی. د خلکو شمیر زیات دی، خو یوازې خپلوان کولای شي خپل ناروغانو ته د بدن غړي اهدا کړي. په پکتاپور کې د بدن د غړو د پایون د مرکز مشر پکار چندرا وایي
زموږ یو له درې مې برخې هغه ناروغان دي چې د کار لپاره له نیپال بهر تللي وو. د هغوی ستونزو زموږ پر روغتیایي سکتور فشار راوړی. دوی پخوا تکړه نارینه ول چې د کار لپاره تللي ول، کله چې بیرته راغلل بډوډې یې له کاره لوېدلې ول.
نیپال د نړۍ یو له هغو بېوزله هیوادونو دی چې 1.5 میلیون نفوس لري او 60% د بېوزلۍ د کرخې لاندې ژوند کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
کور موباد او ډیره زیاته مننه چې ازادي راډیو او د ازادي راډیو څلور ویش ساته خبرونه سموګ د راډیو سربیر از موږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي راډیو ټکی کوم سموګ درسته د ازادي راډیو ټول خبرونه کاغذ ژوندې خبريږي او کاغذ لتا سین تکرار هي البته هي رشي وي او نیم اوریدل په تکاري ډول باندې اوري سموګ په پاڼه باندې خوندې دي کول شي سموګ په پاڼه توار شي او د خبرونو جدول کې خپل هر هغه خبرونه چې تاسو یې لواله استو اوري او په تکراري شو ډول باندې هم اوریدل غواړي هل دشته دي ازادي راډیو وې پاڼه ته مراجعه وکړي. د سربیر ازادي راډیو په ټولنیزو پاڼو هم وڅاري د ازادي راډیو ټول ټولنیز پاڼې فیسبوک، ایکس پاڼه، انستګرام، یوټیوب، تر خوای زموږ واتس اپ چینل هم در سره وڅاري. هلته هم د ازادي راډیو لخوا مهم خبرونه، مهم موضوعات او مطالب خبرو شوې دي او تاسو کولای شئ هغه واوري او ترڅنګي په ویډیو شکل باندې ځنی مهم البته موضوعات یا راپورونه او یا هم خبرونه شته چې تاسو یې کتلی واوریدل شئ. د خبرونه پای ته رسیدلې يم. د ژمن سره سم د ازادي رادیو 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او په سیدرسي سات په یو بل پس خبريږي. تاسو دا واوري خو وخت ولرئ.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنه دوستانو سلامونه میومنی د انجلی د کورنۍ لخوا د ولور اخستل ځوانان لکوم ستونزو سره مخ کولای شي
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي حتی دوی وژل کیږي
دل ول ول ور لا مال دینجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي
لور و ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي خو مور پلار به یو څو ورځې لپاره هغه پیسې په لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستي د خپل ژوند تیر کی او رسل حق نه بیا څه کوي
درمنه دوستانو په افغانستان کې ولور هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي ولور د مانال مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي خو په افغانستان کې ډیرای کورنۍ ولور بیا بیل غوړي او دا ولور بیا معمولا ډیر پیسې هم وي ولور د مہر خلاف خپل انجلۍ ته نو ورکول کیږي د ولور پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړي اخلي د ولور د پیسو شمیر په بیلا بیلو کورنۍ او سیمو کې توپیر لري که څه هم د طالبان حکومت په اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري او د طالبانو د اچ او اوقاف وزارت په دې وروسته یو کې د ټول افغانستان د جماعتونو مولا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منه دي خو به هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ ووس هم په خپل خور او لور لور ولور اخلي د پروان ولایت اوسیدونکو نونس کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوی نو موري وایي چې د کورنۍ دوت لمخې اړه ده چې د مور پلار پریکړه ته غاړه کیږي
فامیلم پاین لکټو یا نازما گرفته
کورنۍ می 15 لک ولور را باندې اخستې دی میړه می دکاندار دی دومره پیسې نشي ګټلای چې د خلکو پور بیرته ورکړي هر ورځ چې قرض دران د دروازې شاته راځي د پقه هر وی
دا واز انجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخستلې په ژوند کې ګڼي ستونزې پیدا کوي ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور پنوم د پیسو د اخستلو لواجه له بشمیر ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي په کابل کې د انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای وایي چې کله خو دا دی واده لوړ مصارف په تیر بیا والوار د زوم په مارک هم تمامي کی نو موري نور بده پایلې هم راتوي
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتې دل دي تقریبا یو ځوان افغانستان کې په ولس کلنې یا تلس کلنې کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي البته د مجبور دی چې د لوړ ولور دی پر کول لپاره کار وکړي زحمت وسی یا قرض وکړي یا هم دغه قرض هم سبا ته پر کول غواړي چې مثلا قرضدار تر غواړي د مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پری کړی نو د کلونه کلونه تیریږي چې دا د 22 کې تر څو ډیر زیات عمر تیر کړی او بل اخر د عمر 23 یا 24 کلونه پوری رسیږي چې زمونږ د سترګو لیدل حال په ټولنه کې متاسفانه ویل شو نو بیا د دې کله په 23 کلنه کې واده کوي بیا کار کوي زحمت واسي اولادونو ته کورنۍ جوړوي یانو ډیر وخت واړی چې وخت بدر تیر وي او بل لغه انرژي کوم دغه هم د متاسفانه لاس ورکي او بیا د دې توانې نه لري چې دا پرتون کې خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده دویم لوی پایلا چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګڼ شمیر غټ وړه جرمونه دي تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی وړه جرمونه رامنځته کیږي او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا غو ولور دی پوره کول توانی نه لري نو دوی مجبوریږي چې زینې خلاف دی قانون خلاف دی اسلام خلاف دی عقل د غزا د زینې کارونه پټولنه کې وکړي ترڅو هغه د دې باعث شي چې ټولنې نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لوی ستونزو سره مخ شي او وړه لوی جرمونه تر سره کړي او دریم ستونزه دا ده چې احتیاط دی زینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بل لاره نه لري ترڅو دغه ولور پوره کړي نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بل لا چې هغه انجلۍ چې کومه د یال مقابل لوري هغه هم لزین ستونزه سره مخ کیږي.
اغله اسمت الله وای چې په افغانستان کې بیکاری او بیوسی بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیات دل دی چې متاسفانه افغانستان یو له هغه هوادونو څخه دی چې دغه ستونزه څخه ډیر رانځ وړي او اکثر زمونږ ځوانان په البته بهرنی هوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیر ستونزو قانوني توګه بهرنی هوادونو ته مهاجرت کوي او دا د دې باعث کیږي چې مونږ یو لوی پیمانه بشري قوه له لاس ورکو او د غزوان کهول چې هواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه مونږ له لاس ورکو. د دې پیښې شاهدان یو مونږ اوس هم ګورو اکثر هوادونو کې زمونږ ډیری ځوانان په بهرنی هوادونو کې دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته روزګار نشته وادونه په دې ډول دي کوژدې کول سخت دي. البته نو دوی مجبور دي چې بهرنی هوادونو ته لاړ شي او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هوادونو لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي حتی دوی وژل کیږي نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډیره لویه بدبختي ده چې ډیره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي
او په دې ورستۍ څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار په غزنی په خوست او دې ولایتونو کې وي البته تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو خو وروسته او څومره وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده حتی ولور ډالری شو یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی دا باید ورکړل شي خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تبا کړی دی.
مهر د انجلۍ حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی دی هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي او هغه مهر د انجلۍ شرعي حق ده چې انجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلۍ واخلي ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلۍ دا پوره حق لري یا کوچنی کار پی شروع کوي ساتي هغه د انجلۍ حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده او دا یو بد رواج ده. دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري او انجلۍ ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستل تا چې شیرا وړل سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخواله سره مخ کیږي او دلته د انجلۍ ژوند تبا کیږي او پیسې باخسته یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوريږي بنجلۍ.
د میرمن وایي کچېری کورنۍ د اولاد خوښي غواړي کله چې لور ودوي تر خپل توان دی له ځان نه مصرف وکړي نه دا چې د زومله کور نه ډیر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي ل دې نه چې پیسې پی اخلي مې اوس لواسې کڅ کومه کې امرسته کی غاده مر سره وکړي. د پلار کور د انجلۍ بیا حالته معقل لري نو دوی ل دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پایل کې امرسته ور سره وسی کومه کور سره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامي طبعا چې دغه د پلار کور مر سره آرامي. خواسته او خواهش مې له ټول ولسونو څخه د افغانستان په ټول په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه د هرې کورنۍ نه د ما خواسته او خواهش هم دا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم مه کوئ ډېرې پیسې مه اخلئ د نجلۍ ځوان ما تبا کوئ د الک واسطه مو ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي نو په دغه شرایطو کې چې د موږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي په نیمایي لارو کې وجل کیږي کړیږي دغه مجبوریتونه دي. راځي دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپل خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر والوار ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي. حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
دلی د دې لپاره نه وایي چې په غیبه باندې ډیر پیسې ورکې دی، غیبه ارزښت ډیری د انسان ارزښت د سیماتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. سید انجلی یا د یو انسان ارزښت پوره کیږي، د انسان د ژوند ارزښت لري. نو راځي چې د ارزښتونو ته بدلون ورکو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د انجلی اخلاق ته باید ارزښت ورکو، د انجلی هغه کار ته، د انجلی نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلی ډیر پیسې پتللی دي باید خای وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دا غبات فرهنګ باید خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده دغه باید په یو خنګیزه باندې بدل سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانکځي هم په خور او لور باندې د ولوار اخستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په مانځ کې د ولوار د اخستل دود لیدلې چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. لن موري سره مو مرکه کړې په پایل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو هغل ته غټسوي ما، او هغل ته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوي، یو د بل په درمسایګۍ کې و ټولو سره سم راوبط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و، ټولو قلین د لور په سر باندې ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقع یو بد فرهنګ د زمونږ افغانانو په منځ کې خو دا د څه نه داسې له اوس نه رواج سوی ده. له هماغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و، او کله به څه یو ځوان وي پیغلې ته مرکه، نو د هغې مرکه لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به یې دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه داسې له اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و، یعنی د نن په پرتله داسې نن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي، ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبرې، بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده، د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یو انسان په صفت، د یو مسلمانه مېرمنې په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفدار نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی، د انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده. که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده، ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي. ټول خلک یو رقم اقتصادي توان نه لري څه د قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي، سوې کورنۍ ته ورکول کیږي. نو څنګه څه خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه څه د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مهیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف وکوي او هم دغه رقم هغوی ونازوي، نه داسې بوج واخلي د هلک په سر واچي او ووایي سه زه تا ته خپل لور درکوم. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانه ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قالین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قالین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه. خو له پس منظر نه خبر نه دي څه واقع به څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې داسې باید زیات قالین واخیستل سي. او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي، خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل شوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بېل شکه ډیری وخت داسې یو خبره سوې ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي، دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپله لور طرف مقابل ته یې ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راز ذهن د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یوه ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې باب پریکړه کې کنه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي. خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده، کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قرباني کړې ده، طرف مقابل ته یې ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي. خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي. نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق چې مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه یې څه لري په خپل ژوند کې، څنګه یوه مېرمن انتخابوي، یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پېغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي خپل د ژوند شریک انتخاب کې، یعنی طرف مقابل کور ته راځي حداقل یو نظر تر واخیستل سي، سا یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي، تصمیم نیسي، او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي، جګرخونی کوي، زاړي او بدې ورځې کوي. بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل څه کړی ده او ترسره کړی ده، خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي؟ او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا شخصا ما خپل په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلې مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي، یعنی د قالین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي چې هلک د دې لودې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي، لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قالین یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله څه نامزاد ومه، پلار مې قالین نه ده اخیستی. ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزش شایده خو ما په خوان باندې متلانه د اخیست کز پویده مثلا زما د خوان هغه اقتصادي وضعیت دومره فنه و مثلا زما لپاره سید د طلا واخلی خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کوله کور مو جوړاوه او په هغه کور باندې مو مصرف ولې ترسو وکولای سپراتلون کی که حداقل یو سم کور یو سم جونګړه ولرو او یو کولای ژوند په هغه کې پایل کو نو مونږه دواړو مشترکه مثلا کار کوو او مشترکه مصرفول کله مو سواده هم کوو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفول دا مونږ ویلې مثلا دا پیسې ستادي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکې دا پیسې باید زه ورکوم هیله مې هم له نورو کورنیو نه هم دا داسې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي قلیل باندې زیات په فشاري ونه لري په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه سی خرابیږي د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي کله کله د دې باعث ګرځي سره لدې سه په ځد کې مثلا هلک دغه قلین پوره کړی په ډېر څونزو مشکلاتو سره خجلې سره یو شپه د خپل ضد لپاره کړی ده او بیا هیڅ کله هم هغه جلې ته په درانه سترګ نه دی کتلې یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره ارجحت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ هم داسې فکر کوي مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی باندې ښیې زه په ښار کې ژوند کوم یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناستو د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قالینو په دې شیانو راغله ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ او داسې نورو ته مثلا ځان وښیئ او داسې نوم وباسئ څه فلاني لور باندې دومره قالین واخیسته هغوی په همدغه مفکره نه ته څه وایې که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږي مالې وله په ما خو مور پلار مې پیسې نه دي اخیستې ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوې نه یم خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري زما خیال ساتي زما عزت کوي زما حرمت کوي نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ سه وله زمونږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلیل وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي نو په ما یې هم نه ده اخیستی نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی داسې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنې پلار یا کورنۍ د جنې له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنې حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم رواج چې ده دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی. د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي ادو ټولو ناس باندې څناڅه ولورونه ستا. خدا رسم غلط رسم ده. یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، بل خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدر منه دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمېره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
پښونځي کې دا ول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ پرونه
سلام او ورځ مو په خیر لازادي رادیو څخه درسي ساعت ته خرغلاست نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست په نننی درس کې جهیل ولو کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټه لري
جهیل هغه ولاړی او بچي څلور خواته وچوي د جهیل په نام سره یادېږي افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي د سیستان همون د شیوا جهیل د زرکول جهیل د چکمکتین جهیل د غزنی ولاړی اوبه په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي د سیستان همون جهیل د هلمند همون د صابری همون د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي د هلمن هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبي پل جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل السلام علیکم ګلالیز د کوونکو هله د چروغ او جوړ بیاست د اوم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیل هغه ولاړی او بچی څلور خواته وچوي د جهیل په نام سره یادېږي افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي د سیستان همون د شیوا جهیل د زرکول جهیل د چکمکتین جهیل د غزنی ولاړی اوبه په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي د سیستان همون جهیل د هلمن همون د صابری همون د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي د هلمن همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبي پل جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري د شیوا جهیل د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی او به رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي د زرکول جهیل د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی دا جهیل د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی دا جهیل هم یخچالی دی
Thank you.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرقول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچل ولو. په دې برخه کې به خوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت پاړه وایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. لاندې عمله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړ تشریح د خوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لوی وچې له نفوسو څخه ډکې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 28 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسېده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. یوازې په مرکزي امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ شته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 11.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی. ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سويس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لویه وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې عیسویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لویې وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زهر حمله وکړل، او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زهر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده، خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمیر یې ډېر زیات دي شاملیږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمیر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي ویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي، او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو باندو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Allah, 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 Allah. الله الله وايدي همو سلام.